خواهش ما از حکومتم اینه که امنیت خوبی در سراسر ولایت ما بگیرن.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن څخه د هیواد په ځینو سیمو کې د درنو بارانونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پرون پر خپله ویب پاڼه په یوه بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر، لوګر، میدان وردګو، غزنی، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، زابل، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او په نتیجه کې د سیلونو د راوتلو اټکل کیږي. په بیان کې راغلي چې دا حالت به د زمري یا اسد تر لسمې پورې دوام وکړي. په تیرو دو اونیو کې د سختو بارانونو، سیلیو او سیلونو په نتیجه کې لاویاو زیات کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شول. په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې سخت بارانونه وشول او په نتیجه کې سیلونه راووتل چې په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته درانه انساني او مالی زیانونه واړول. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په هرات ولایت کې د طالبانو دوه جګپوړي مشران په یوه برید کې وژلي دي. د ډلې په یوه بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې د یکشنبې ورځې په سهار د اسلام کلا هرات د لوی لارې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د طالبانو د سرحدي کنډک د درستیزوال موټر په نښه کړ. په بیان کې راغلي چې په دې برید کې د څلورمې سرحدي لوا د اووم کنډک درستیزوال نثار احمد عمری او د دې کنډک د ټولي مرستیال حافظ احسان الله حقانی وژل شوي. خپلواک سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دا خبر په خپلواک ډول نشي تاییدولی. طالبان عموما د دې ادعاو په اړه تبصره نه کوي. ټاکل شوی چې د پاریس د اولمپیکي لوبو په دوام افغان جدوکار سمیم فیضزاده د خپل اتریشي سیال واچیدبور چاشویلی سره مخامخ شي. د لوبه سبا ماسپښین مهال په پام کې ده. ښاغلی فیضزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې د سګنی دوبي په اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. له دې مخکې د شنبې په ورځ افغان بایسکل ځغلوونکی یولدوس هاشمي د څلور دیرسو لوبغاړو په منځ کې شپږویشتم مقام خپل کړ. د یولدوس خور فریبا هاشمي به د یکشنبې په ورځ د بایسکل ځغلولو په یوه بله سیالۍ کې ګډون وکړي. په سګنی اولمپیک کې دریو ښځینه او دریو نارینه و افغان لوبغاړو ګډون کړی. خو د طالبانو حکومت ویلي چې افغان ښځینه لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. په ایران کې د ولسمشری د انتخاباتو پر مهال په اعدامونو کې له یوې لنډې وقفې وروسته تېر اونۍ یو ځل بیا پر لسګونه کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی دی. په بهر کې ډیرا د ایران د بشري حقونو د ډلو د راپورونو له مخې لږ تر لږه دیرش تنه بندیان چې د قتل او مخدره موادو د قاچاق په قضیو کې محکوم شوي وو د چنګاښ له دیرشمې د زمري یا اسد تر شپږمې نیټې پورې په بېلابېلو زندانونو کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د اعدامونو په شمیر کې کموالی راغلی چې علت یې د ولسمشرۍ انتخابات ګڼل کیږي. د ایران د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د پارلمان اصلاح غوښتونکي غړی مسعود پزشکیان بریالی شو او پرون یې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا تر تایید وروسته رسما خپل کار پیل کړ. او د ترکیه پارلمان پرون د هغه قانون په اړه چې په دې هیواد کې د میلیونونو کوڅه ډبو سپیو د مخنیوي سپارښتنه کوي بحث پیل کړ. د دې قانون مخالفان وایي چې د دې قانون تطبیق به د خورا ډیرو سپیو د اسانه مرګ سبب شي. په ترکیه کې د لیونی سپی د مواردو زیاتېدو په خاص ډول حکومت اندېښمن کړی دی. ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې بحث له پیلېدو مخکې وویل ترکیه له داسې ستونزې سره مخامخ ده چې ساره یې د نړۍ په بل هیڅ متمدن هیواد کې نه لیدل کیږي. د حکومت د اټکل له مخې دا مهال په ترکیه کې شاوخوا څلور میلیونه کوڅه ډب سپی شته او په دې اړه د قانون لایحه چې د څو ورځو لپاره به بحثونه پرې وشي د ناروغو او هغو کوڅه ډبو سپیو وژنې ته اجازه ورکوي چې منفي چلند لري. همداراز دا لایحه سپارښتنه کوي چې د کورنیو سپیو د پرېښودو جریمه دې دیرس ځلې یعنې شپېته زره لیرې یا اتلس سوه ډالرو ته لوړه شي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې لکتر لګه دوه افغان میرمنې د امریکا د کانګرس غونډې ته د ښځو پر وضعیت معلومات ورکوي. طالبان یې استازیتوب نه مني خو د بشري حقونو د څار سازمان بیا وایي
Congress should be very honored to hear from both.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدې او مترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاذ نه یم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کاله په افغانستان کې اوسېدل یم.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته د افغان سوداګرو صادرات محدود شي.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي. دغه دا تعرفه چې بیرته سابق حال ته رانشي تجارت بند نه کېږي. تجارت هر زمیندار د نقصان سره مخ دی.
په کورمه کې د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ شخړه کې د اوربان خبر ورکړل شوی. ټول ټال 15 کسان پکې وژل شوي. افغانستان کې تیر کال د زیړي 15,000 پېښې ثبت شوي. ناروغان څه وایي؟ نور راپورونه هم شته. که د خپرونې تر پایه راسره پاتې شئ په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې خپرونه هم له یاده مه باسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنې. اوس هم راځو د ساعت د خبری ټولګه د سر راپورته. ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ څلور میرمنې د امریکا د کانګرس یوې غونډې ته په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت په اړه څرګندونې وکړي. طالبان وایي چې دا میرمنې د افغان میرمنو استازیتوب نشي کولی. خو د بشري حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیال هیدربار چې د غونډې ته بلل شوی وایي چې هیڅوک تر دې ښځو د افغان میرمنو غوره استازیتوب نشي کولی. نور له فریدې سیاله اورو.
د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیال مشره هیدربار وایي هغه ښځې چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته بلل شوي څو په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي هغه کسان دي چې د افغان ښځو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کمه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستې او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او هیدربار چې په تیرو نږدې دریو کلونو کې بشري حقونو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له طولونیز خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي بلکې د په وینا د بشري حقونو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیایي تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د ده په ټکو یوازې د بشري حقونو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله خو د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نه مني. هیدربار بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتله میرمنه وبلله چې د دې په وینا د اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی وه. میرمن بار د میترا مهران په اړه هم وویل چې هغه د بشري حقونو پیژندل شوی څیړونکی ده او زیاته یې کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدې او میترا خبرې اوري. زه د افغان ښځو استاذ نه یم خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کاله په افغانستان کې اوسېدل یم او له 13 کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دې کمیټې ته به د افغان ښځو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او د راتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون مخکې ویلي و چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو نجونو وضعیت ورځ تر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي و چې د سبانې غونډې ګډونوالې میرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي. د ښځو نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
شاوخوا دوه اونۍ کېږي چې افغان سوداګرو د تعرفې د لوړوالي له کبله پاکستان ته صادرات ډیر محدود کړي دي. د سوداګرۍ خونه وایي چې پاکستان پر ځینو صادراتي توکو 15 چنده تعرفې لوړې کړي چې د چارې افغان سوداګر او افغان کروندګر دواړه زیانمن کړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
ډیر مشکلات دي، دغه موږ ته دومره لوړ مشکل دی وځي په سوروسته انګور او ځنګ.
رفیع الله په افغانستان کې د تازه میوه او سبزیجاتو یو له سوداګرو څخه دی چې له څو کلونو راهیسې د صادراتو کاروبار یې پر مخ وړي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د صادراتو په بهیر کې په لپسې ستونزو دوی ډیر اندېښمن او زیانمن کړي دي.
زه د میوې تازه میوې تجارت کوم.
ټول تاجران ته ورسره مخ دي، دغه د تعرفه چې بیرته سابق حالت را نشي تجارت بند نه کیږي. تجارت د یو نیم ګاډی ځي په تور خم باندې وړي او دا خو ډیر کم تجارت ډیر نقصان سره مخ دي. هر تاجر ته نقصان سره مخ دي، هر زمیندار د نقصان سره مخ
دي. یوازې سوداګر د ننګونې سره مخ نه دي، بلکې یو شمېر کروندګر هم له دې مسلې اندېښمن دي او وایي سوداګر یې میوې او سبزیجات په مناسبه بیه نه پیری. د غزنی ولایت یو کروندګر حیات الله ازادي رادیو ته وویل
دا تومره تاثیر کړی دا چې دا موږ عادي خپل په دا امید نه لرو چې دا خپل میوه بازار ته راوړو. البته مارکیټ والا تجاران نه اخلي، سفرنام نه لرو، مجبور یو چې دا په 1300 ورکو، په 1000 ورکو، په 1000 ورکو.
دې موضوع پاکستانی سوداګر هم اندېښمن کړی دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو په ګډي خونه کې د پاکستانی سوداګرو مسؤل ضیاءالحق سرحدی وایي د پاکستان له خوا د ګمرکي تعرفو لوړېدل د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
خپل حکومت ته وویلو کې بې دا مهرباني وکړي، دې باندې نظر ثانی وکړ، دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي هغه ته کروڑونو روپیا نقصان رسېدلې دي. تاسو دې باندې ټیکسونو کې اضافه وکړو، دا یقینا به د افغانستان حکومت هم دې خونه کم مالونه زی او موږ هم د مسؤلیت مالیات هغه به زیاده کړي او موږ لګیا یو خپل کوششونه کوو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان الکوزی وای پاکستان ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې لا هم پر ځای دي.
کومه نوې خبره په تعرفه کې او په ټیکس کې نه رامنځته شوې د پاکستان د طرفه نه. بهر ډیر کند ډیر سست پرځند دوره زموږ 300-400 کانټینر په دې وخت کې تلل و زیات ډیر شي تلوي کانټینر پروسه د په خوا په شانته ده تر اوسه پورې کوم دا مشکل نه دی حل شوی.
ښاغلی الکوزی د جولای میاشتې په سم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پاکستان لخوا د تعرفو د لوړېدو له امله سوداګر دې تاړ شوي چې هغه وته د میوه او سبزیجاتو صادرات بند کړي. هغه زیاته کړې ده چې په ځینو مواردو کې د پاکستان ګمرکي تعرفې 15 برابره لوړې شوې دي. هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبان حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د ویان عبدالسلام اخونزاده نظر مخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان د میوه او سبزیجاتو د فصل پر رسېدو سره ګمرکي تعرفې لوړوي، بلکې په تیرو کلونو کې هم په بیلابیلو پلمو دغه هیواد ته د افغانستان د صادراتو په برخه کې ستونزې جوړې کړې دي چې سوداګرو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی چې د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو سپو او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري. پر رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم اوریدلی شئ. د ویبپاڼه پته ده azadiradio.com. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې د هپاتایټس یا زیړي زرګونه پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د روغتیایي خدماتونو د وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی پرون په کابل کې د هپاتایټس یا د زیړي ناروغي د نړیوال ورځ په مناسبت په یو غونډه کې ویلي چې ډیر خلک د دې ناروغي په بی یا بڼې یا تور زیړي اخته دي چې دا تر ټولو تر نورو ډیره خطرناکه هم بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبان حکومت د عامی روغتیا وزارت وایي تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 کسان په هپاتایټس یا زیړي ناروغي اخته شوي وو. د دې وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو موین عبدالولي حقانی نن د یک شنبه په ورځ د هپاتایټس د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې په وروستۍ لسیزه کې د دغې ناروغۍ نږدې 1000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. نوموړي کسان په افغانستان کې د زیړې ناروغۍ د پیښو شمېر مخ په کمېدو وباله، خو له نړیوالو روغتیایي سازمانونو یې وغوښتل چې په دې برخه کې همکاري وکړي. حقانی زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان 14 ولایتونه د هپاتایټس د تشخیص او درملنې امکانات لري او 8 ولایتونو ته طبي خدمات وړاندې کیږي. هغه په دې ناروغۍ د اخته ناروغانو د تیر کال شمېرو په اړه زیاته کړه:
تیر کال په افغانستان کې د دې ناروغۍ شاوخوا 15,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی، چې له دې جملې څخه 2,000 د هپاتایټس بی ناروغان او 1,500 د هپاتایټس سی ناروغان ثبت شوي دي.
پام دی حال کې یو شمېر افغانان وایي چې دوی یا د کورنۍ غړي د بې وزلۍ له امله د زیړې له منظمې درملنې بې برخې دي. د جلال آباد ښار اوسېدونکي مینه وایي چې په هپاتایټس ناروغۍ اخته ده او د درملنې توان یې نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل: همدارس نادیا چې د طالبان حکومت لخوا په سنگرتونونو له بندیز مخکې د یو سنگرتون څښتنه وه، ازادي راډیو ته وویل چې د هغې یو زده کوونکی په هپاتایټس اخته وه او د اقتصادي ستونزو له امله یې سمه درملنه نه ده شوې.
د افغانستان وضعیت ټولو ته معلوم دی، هیڅوک دومره پیسې نه لري چې ګرانې درملنې وکړي. دا نجلۍ همداسې پاتې ده، دا د ځیګر ستونزې سربیره پر دې چې بدن ته ورته زیان رسولی، د هغې روح او روان یې هم زیانمن کړی دی، ځکه چې هغه یوه ځوانه نجلۍ ده.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت چارواکي بې ځای کېدل، کډوالۍ، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، د پچکارۍ ګډ استعمال، له معایناتو پرته د وینې ورکړه، د سلماني له وسایلو څخه په ګډه ګټه اخیستنه او غیر مسؤولانه خلکو بي کول په افغانستان کې د هپاتایټس ناروغۍ اصلي لاملونه بولي. بلخوا د سري ناروغیو متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي و ډوله ویروسونه د هپاتایټس لامل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
دا مختلف عاملونه او اسباب لري چې اول تر شو خپل باندې ویروسونه چې په دې کې په عوام اصلاح چې موږ تاسو تور زیړی سپین زیړی 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 ورته وایو، دوهم دواوې کولای شي چې دغه زیړی رامنځته کړي، دریم ملي تر څنګ هغه کسان چې د الکول نه استفاده کوي دا زیړی رامنځته کیږي، څلورم هم معافیتي ناروغۍ دي، او پنځم هم درې تر څنګ صفراوي ناروغۍ دي، شپږم هم هغه ناروغۍ دي چې د مور څخه ماشوم ته په ولادي شکل باندې انتقال کړی زیړی رامنځته کوي.
هپاتایټس یو ساري ویروسي ناروغي د چې د ځیګر د التهابي کېدو لامل کېږي او وژونکي بلل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دا ناروغۍ په هرو دېرشو ثانیو کې یو کس وژني، خو ټینګار کوي چې دا سازمان هڅه کوي تر 2030 کاله پورې د هیوادونو په همکارۍ د دغې ناروغۍ ویروس له منځه یوسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته بیرته راګرځو، خو اوس ورځو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د کورمې ایجنسۍ چارواکي په سیمه کې د سنی او شیعه وسلوال ترمنځ له 15 ورځنۍ شخړې وروسته د اوربند خبر ورکوي. تفصیل احمد تکل درته لري.
د خیبر پختونخوا ایالت د کورمې ایجنسۍ سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، پرون ماښام د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې د دې سیمې د شیعه او سنی اوسیدونکو ترمنځ له خونړیو نښتو وروسته اوس دواړو خواوو پر اوربند موافقه کړې ده. دا شخړه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پیل شوه او د مشال راډیو د خبریال د راپور له مخې په ترڅ کې تر پرونۍ ورځې پورې 15 کسان وژل شوي او 168 تنه نور ټپیان دي. ټپیان د پاړچنار مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. د مشال راډیو خبریال راپور راکوي چې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند د هغې ولسي جرګې په منځګړتوب ټینګ شو چې د پاکستان د سیمه ییزو چارواکو په مرسته یې له تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې د جګړې د پای ته رسولو هڅې پیل کړي دي. سیمه ییزو چارواکو مشال راډیو ته ویلي دي چې پر اوربند له موافقې سره سره د بوشهرې ښار پر لور دوه توغندي ویشتل شوي دي. دا همغه سیمه ده چې د ځمکې پر سر لانجه لومړی پکې پیل شوه. ویل کېږي چې اوس مهال د دې سیمې په شاوخوا کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. د دې جګړې له پیلېدو وروسته په سیمه کې د مخابراتي شبکو په فعالیت او انټرنیټي خدماتو کې ځنډ راغی، چې په نتیجه کې د جګړې د تلفاتو په اړه د دقیقو شمیرو ورکول هم ګران شول. د سیمې اوسیدونکو او ځایي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د ځمکې پر سر دا شخړه لومړی ځل د بوشهرې د مدګي او ملیخیل سیمو د اوسیدونکو ترمنځ پیل شوه او وروسته د جګړې لمن شاوخوا کلیو ته پراخه شوه. د کورمه ایجنسی اړوند بو شهره هغه سیمه ده چې مخکې له دې هم څو ځلې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ جګړې پکې شوې دي. په دې سیمه کې شیاګان او سنیان یو ځای اوسیږي او کله ناکله د دوی ترمنځ د ځمکې د مالکیت پر سر نښتې په فرقه یي جګړو بدلیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان اوسیدونکو وایي تیرو بارانونو او سیلابونو یې ویالې سربندونه او کرنیز ځمکې ویجاړې کړې، خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. نور لره هلان وری اورو.
دا د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ د بانډول درې په خوړ کې د رڼو بهیدونکو اوبو شور دی. دلته د څو کلیو په لسګونه ځوانان، سپینګیري او زلمیان لګیا دي سیلاب وړې سربند جوړوي. څوک د سیړې او څانګې را ماتوي، څوک تیږې را ټولوي او څوک لګی دي همدا څانګې او تیږې په سربند کېږدي او اوبه ویلې ته خیژوي. د همدې خلکو مشر فقیر محمد لستوني او پینسی را بډوهلي لون خشت له سربند را پورته شوې او له چارواکو ګیلې کوي.
د خدای لپاره موږ چاته غږ وکړو؟ زموږ د فریاد او غږ اورېدو مرجع چیرته ده؟ موږ تباه او برباد شو، څوک مو پوښتنه نه کوي. په زراعتي ځمکو کې مو اوس شین بهیږي. موږ په تمه وو چې ولسوال صاحب، قومندان صاحب او کومبل چارواکی به راشي، خو یو هم رانغی. دغو صاحبانو حتی خپل یو استازی هم راونه لیږه. د خدای لپاره تاسو زموږ واکمنان نه یاستئ، موږ ستاسو رعیت نه یو. یو ورځ به حتما لوی څښتن له تاسو څخه زموږ د غریب ولس پوښتنه وکړي.
هغه به ټولو اړوندو ادارو ته مو خبر ورکړ، هیڅ چا مو پوښتنه ونه کړه. له هغوی ناهیلي شو او اوس مو خپل د سربند او ویلو جوړولو ته مټي رانغښتي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن نعمت الله خپل غبرګ لاسونه په تشو کې یخي. په هغه پټو کې ولاړ دی چې دوه اونۍ وړاندې پکې څڼه او بامبل شوي جوار ولاړو، خو اوس ترې سیلاب خوړ جوړ کړي او اوبه پکې روانې دي. نعمت الله راته ویل سیلاب ورته په دوه جیربه ځمکه ولاړ کښت او له میوو ډک بڼ په خړو اوبو لاهو کړی دی.
تقریبا دو جیریب زمین زراعتي و یک چند درخت باغ و باغچه
شدیدو بارانونو، توپان، ګلۍ او سیلاب یوازې په لویدیز نورستان کې بزګران او بڼوال نه دي زیانمن کړي، بلکې د یاد ولایت زیاتې نورې برخې هم ځپلې دي. د واما ولسوالۍ اوسیدونکي نور محمد ازادي راډیو ته وویل
سختو بارانونو او طبیعي آفتونو له وجې نورستان غریب او بیچاره ولسونه له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوي دي. کانالونه، سړکونه، پلچکونه او استنادي دیوالونه تخریب او نیمه تخریب شوي دي.
د ځایي بزګرانو په وینا په تیرو 20 کالو پریمانه مرستو کې د دوی ویلي او سربندونه همغه شان وران ویجاړ پراته دي. نوري ولسونه په جوړولو او ورته پاشر کولو ستړي شول. دوی ټول په یو خوله له واکمنو طالبانو او مرستندوی مؤسسو د همکارۍ غوښتنه کوي. هڅه مو وکړه چې د نورستانیو بزګرانو د یادو شکایتونو او غوښتنې په اړه د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست له چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د پرله پسې اړیکو نیولو سره پرې بریالي نه شو. د یادونې ده چې وروستۍ وروختونو په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې له 500 زیات کسان وژلي او نږدې 400 ټپیان کړي. په زیات شمیر کې پلونه، سرکونه، کانالونه، سربندونه او په سلګونو کورونه ړنګ کړي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو اټکلونه کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو ته د سات خبري ټولګي د پاشي بوته نګدي شوی او وړاندې درته د ومی ورځ پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. خو روستای راپور اخلو میدان وردګو ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل شول. نور بل شریف الله شرافت وورو.
زه د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې.
دا د میدان وردګو ولایت یو بڼوال او بزګر رحمان ګلو چې هند هیواد ته یې د دغه ولایت د میوو په صادراتو خوشحالي څرګندول. دی وایي
زه د افغانستان دپاره یو لاسته راوړنه بولم د زراعت په برخه کې او دا یو ډېر نیک کار سره مثبت کار سره که دغسې نور هم موږ نورو هیوادو ته دغسې صادرات ولرو نو دا به د موږ دپاره ډېر بهترینه کار وي. اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې زموږ د بزګرانو دپاره او هغه کسانو دپاره چې زحمت باسي فارمونه کوي او باغونه کې زحمت وباسي د هغو دپاره مناسب جهاني بازارونه پیدا کړي تر څو پورې زموږ هیوادوال هغه کوم زحمت چې وباسي هغه ثمره په لاس راوړي.
محمد ولی بیا هم د دغه ولایت یو بل بزګر دی چې دی هم ورته احساس لري.
صادرات هم داسې خارج ته شي مثلا د شیب د خور غریب دپاره ښه قیمت پیدا کړو او خو یا پاکستان ته یا بلې خواته په نینګای قیمت د بوس په باید تلل اوس به انشاءالله دا د ټولو دپاره د ډېر غټ افتخار دی انشاءالله چې د تجار دپاره د مچوان دپاره د حاصلاتو والا دپاره ټولو ته دغه انشاءالله نیکبختي ده. انشاءالله خدای پاک دا نظم توپی کار کړي انشاءالله ده. الحمدلله ده.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداری رئیس ادریس حنیفی وایي دوی په لومړي ځل هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات پیل کړي دي. نوموړي وایي له دې وړاندې دغه ولایت حاصلات ګاونډي هیواد پاکستان ته انتقالېدلی چې اکثره وخت به بزګرانو په کښې کې کمه ګټه او آن کله کله تاوان کاوه.
په میدان وردګو ولایت کې لله الحمد سخت کال د میوو حاصلات نسبت نورو کلونو ته ډیر ښه دي. اوس سخت کال لله الحمد دا لومړی ځل ده چې له میدان وردګو ولایت څخه د هند هیواد ته د زردالو او ګیلاسو صادرات موږ له میدان وردګو ولایت څخه لرو او دا پروسه یې تازه شروع شوې ده. مخکې خو پاکستان هیواد ته صادرېدل او دا لومړی ځل ده چې هند ته صادرېږي.
میدان وردګ ولایت په مړو زردالو او ګیلاس مشهوره ولایت دی. که څه هم ځایي بڼوال او بزګران هند ته د دې د حاصلاتو په لېږ خوښ دي خو له دې ټولو سره سره دوی د طالبانو د حکومت د کرنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د نباتي ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دې ورسره همکاري وکړي. بڼوال او بزګر نظرګل چې د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی دی وایي
موږ په دې باره کې موږ له دولت یو دا توقع لرو چې دې دا د زراعت په بخش کې د امراضو د دواو په حساب باندې د کودو په حساب باندې د دې ته خلکو ته دا ټریننګ ورکړي چې کوم وخت کې تاسو کومې دواو استعمال کوي یا کود په کوم وخت کې استعمال کوي.
د یادونې وړ ده چې هند ته له میدان وردګو ولایت څخه د زردالو او ګیلاس حاصلات پر داسې مهال ځي چې د پاکستان حکومت خپل هیواد ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو په صادراتو باندې تعرفې لوړې کړې دي. پاکستان هر کال د تازه میوو او سبزیجاتو په وخت کې په بېلابېلو پلمو او دلایلو له افغانستان سره خپلې پولې تړي او د صادراتو مخه یې نیسي چې له امله یې افغان سوداګرو او کروندګرو ته ډېر زیانونه اوړي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه. زه حبیب الرحمن زوک بیا هم تاسو ته میسیج پیردم د ایران هیواد د ایج د شاره څخه. دا زما پیغام ته افغانستان تر مسؤول حکومت پورې ورورسوي. تاسو باور وکړئ چې دلته زموږ پاسپورټونه سیرل کیږي، دلته زموږ یوه خبره نه منل کیږي، دلته چې یو افغانۍ بد کار وکړي په بدل کې سل افغانان نور ځورول کیږي. خدای ته وګورئ، دا زموږ میسیج تر مسؤولینو پورې ورورسوي. په بل هیواد کې یو بل هیواد سره داسې کار وشي هغه ژر تر ژره خپل د هیواد د وګړي غم وخوري. موږ سره دلته څر کوم ظلمونه شروع دي، زموږ حکومت هېڅ موږ غم نه خوري، په کڅه کې مولانه دی. خپل پر حکومت باندې دا غږ کوو چې زموږ غم وخوره په ایران کې، ته مو حکومت یې په تا باندې ویاړو. نو هیله کوم دا زما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د بحران یا مشکلاتو څخه یوازنۍ لاره انتخابات دي یا لوی جرګه ده. موږ طالبانو څخه غوښتنه کوو چې یا لوی جرګه دایره کړي یا انتخاباتو ته زمینه برابره کړي تر څو چې د دې بحران او د دې اقتصادي مشکلاتو څخه او فقر او غربت څخه مو ووځو. افغانستان خلک او ولس په خپل سرنوشت وټاکي.
السلام علیکم د افغانستان ټول اولس هاذا خاص مجاهدینو ته مې دا پیغام دی چې دا حکومت بیرته زړو عسکرو ته ورپرېږدي، زاړه عسکر بیرته پر راوغواړي، رایه ولې کښېنوي؟ تاسو ټوله بیرته ولاړ سئ خپلو مدرسو له سبقانو ته، دین کې اسلام پر مخ کوي، په دا رقم تاسو اسلام پر مخ نه سئ بیولی چې هم حکومت کوي هم اسلام پر مخ بیاست.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو د پروګرام خبری ټولګه همدلته پای ته رسو. اوس هم راځو د ورک د ومې ورځې پروګرام ته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنوار ایم او لوی متفاوت زاویه د پیښو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي خبرونه ومه ورسته مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې خلک ژر تر ژره تقاعدونه اخیستل غواړي، خو یو امریکایي میرمنه په 104 کلنۍ کې هم له کاره تقاعد اخیستلو ته تیار نه ده. د ولاړو اوبو له داسې ډنډ او جهیل نه مو هم خبروم چې د موسیقۍ ډک آوازونه کوي. د دې هم خبرې کې چې نور به له فلمونو ورآخوا په حقیقي نړۍ کې هم د دښمن د وژلو لپاره مرمۍ نه بلکې لیزر بیم کارول کیږي، او په دې لړ کې برېټانیا داسې ماشینداره جوړه کړې ده چې د لیزر وړانګو په مرسته هدف له منځه وړي. یو ډزې د چایو له یوې پیالې ارزانه دی. خو تر هر څه لومړی ورګرځو د تیری اونۍ د مهمو سیاسي پیښو سرټکو ته. د فضل الرحمن په سترو افشاګریو د طالبانو چپه خوله تقریبا ټولو طالب چارواکو تیره اونۍ ویناوې لرلې، خو یو هم یاد نه کړ چې فضل الرحمن هم چیرته څه ویلي کنه. فضل الرحمن یاده کړې طالبان په نوي نسل کې د پاکستان د مینې زیاتوونکی تعلیمي نصاب جوړي.
امارت اسلامي چې کله راغی نو دا خو پوه پاکستانیان وو او د پاکستان موافق خلک وو، هغو ته په خپلو معاشرې کې په خپلو سوسایټي کې مشکلات راغلل. دې هغې ته منصوبه جوړه کړې چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکولونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړو.
د مولا فضل الرحمن سرګندونې د افغان وجدان لپاره رښتیا یو ټکان ورکوونکی بیان. دا به ډېره خطرناکه وي چې د افغانستان په ملي تعلیمي نصاب کې څوک یو بل هېواد د تصویر د ښه کولو په خاطر لاس وو.
دا به د طالبانو لوی ملي خیانت وي چې د دغه دور د دلي زوری دلی کھڑی دلی ولس پر اڑا دی تر سرکی. طالبان کا غوار چی پو دی ولس پر منز کی تجرید نشی، دوی باید حق واقعیتون پر تعلیمی نصاب کی سرگرد رکی چی حق جنایتون چی پاکستان دی افغانستان پاک لتر سرکی.
د افغان پاک بیرغونو د توهین جنگ. پاکستانیان د فرانکفورت د پیښې په غبرګون لا هم افغان ملي بیرغ ته سپکاوی کوي. خو د پی ټی ایم سرچینې وایي د فرانکفورت پیښه خپله د افغانانو د نوم بدۍ لپاره پاکستانۍ دسیسه وه.
دغه ظالم جابر اسد په هیڅ وخت په هیڅ صورت باندې افغانان د ساو کړو ته نه پرېږدي، نه پرېږدي چې افغانستان یې خود اختیاره، خودخواه، خپلواکه، یو آزاد افغانستان.
دې ټولو کړنو ته په کتو موږ دا ویلی شو چې دا کار کاملا یو دستوري عمل و. په دې کار کې خپله پاکستان لاس درلوده، او دغه کسان چې په فرانکفورت کې د پاکستان له سفارت څخه د پاکستان بیرغ راکته کړ،
پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کو چې د منګه د لارون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لارون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی وسي د دوی کونسلر په یو بورډ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بورډ وار وسي د دوی کونسلر راغی ودرېد او دا خبره یې وکړه چې نه یوازې ګیله من وزیر موږ په شهادت رسولی، باید ټول پښتانه کتل سي. بیا هغې نه پس د دې اوبو وار وکړ او ځوانان راغله دی په بورډ باندې.
د لوګر د میسینک کان پر ځای د سړک د کار پیل. طالبان وایي د دې پروژې کافی وخت ضایع شوی او نورې د استخراج شرایط برابر دي، خو چین د سړک له پټې پرې کولو پرته هیڅ نوې وعده نه ده ورکړي.
الحمدلله د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د دې پروژې د کار پر وړاندې هیڅ معقول خنډ شتون نه لري.
اوسمهال
دغه کان یا دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبې دي، د ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسېدلې.
د چمن له خلکو سره د پاکستان د خپل مزاج پریکړه په تذکیره او شناختی کارت د تګ راتګ د اجازه په هوکړې یو لس میاشتنې پر لټ خور ورکړ، خو بیرته یې پر خلکو دایره را تنګ کړې ده.
د پاسپورټ باندې راغلا کوم شناخته کارت څوک نه راغلا کول فورم دنه دغه په تذکیره څوک نه لکول او دروازه خراب ګرځول به تر واپس راغلا کول او دا خواسم و شناخته کارت باندې څوک نه پېښول بل به سایه کوم ډیر خلک ورتناسو څوک چاته اجازه نه ورکړي. موږ فورم خبر چې لارې له دولت وادر سکی راډیو زنار نه روان کړي دا چې ورلو نه پېښو واه د تذکیره والا نه پېښو نه بولد تذکیره پېښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورټ والا اله پاسپورټ والا
بیا هم سنی مشی د ایوی ونی پتیری دو طالبانو لا هم د خپلواکی اروپا ل مشال رادیو څنګه سره طالبانو ته د ترټولو نږدې پاکستانی سیاستوال ملا فضل الرحمن د روسي مرکی په اړه خبرګون نه دی خودلې. تیرونه ملا غنی برادر، ملا خیرخوا سراج الدین حقانی، ذبی الله مجاهد، ملا میرخان متقی، ملا یعقوب مجاهد، مولوی کبیر، ملا هدایت الله بدری او نورو طالب مشرانو غونډې او ویناوې کړي دي، خو د ملا فضل الرحمن هغو څرګندونو ته پکې هیڅ ډول اشاره نه وه چې ویلي دي طالبانو ورته وعده ورکړې داسې تعلیمي نصاب باندې کار کوو چې له مخې د افغانستان نسلونه له پاکستان سره مینه زیاته او زده کړي. نوموړي دا کړی ده چې طالبانو ورته د کابل په وروستي سفر کې ویلي واک ته له رسېدو راهیسې دوی لپاره لوی چیلنج دا و چې د پاکستان پر وړاندې د افغانانو کرکه ډېره زیاته وه او دوی یې له ستونزو سره مخ کړل. هغه ویلي د افغانستان مخکنیو حکومتونو د افغانانو په ذهن کې د پاکستان ضد کرکه راټوکولې او طالبان چې د پاکستان ملاتړی حکومت دی پاکستان باید له دوی سره په خپلو اړیکو غور وکړي، ځکه د ده په وینا طالبان له پاکستان سره په ټولو برخو کې همکاري او د پاکستان د اندېښنو رفع کولو ته تیار دي.
دوی هغې ته منصوبه جوړه کړله چې موږ به داسې یو نصاب تیاروو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي، ورورولي په بنیاد باندې، اسلامي او عقیدې په بنیاد باندې، ګوانډګیری په بنیاد باندې، د ټولو بنیادونو باندې دې ته هغوی فکر هم وو او ما ته په تفصیل سره دا صورت حال بیان کړی وو چې حضرت ناقابل بیان ده دا خبره چې موږ وخت اقتدار په لاس کې واخیسته چې دلته موږ د پاکستان په حواله باندې څومره مشکلات وجي.
که دغه بیان او دغه څرګندونې د افغانستان په وړاندې د تبلیغاتي او رواني جنگ یو برخه وي، نو اوسنی واکمن باید په قاطعیت سره هغه رد کړي. د افغانستان د خلکو یو ملي محور دا دی چې د ستراتیژیک عمق خاوند ګاونډی پاکستان چې له تاریخي پلوه د افغانستان د خاورې غصبونکی او دښمن هیواد دی، د ده د تصویر د مثبتولو دپاره دی که څوک د افغانستان په نصاب کې لاس وهي، بې شکه چې دا د افغانستان د ملي ګټو سره یوه تاریخي دښمني ده.
طالبان که غواړي چې په د ولس په منځ کې تجرید نه شي، دوی باید هغه واقعیتونه په تعلیمي نصاب کې څرګنده کړي چې هغه جنایتونه چې پاکستان د افغانستان په اکله ترسره کړي دي. دا د طالبانو حق نه ده، دا د ولس حق ده چې دوی په تعلیمي نصاب کې دغه د پاکستان ناروا کړنې، د نړیوالو ناروا کړنې او د هغو نظامونو چې د دغه ولس پر وړاندې بشري جنایتونه ترسره کړي دي دوی باید تعلیمي نصاب کې زیات کړي. نه د یو جنایتکار یو فاسد هیواد لپاره چې دومره لوی درواغ وای په اسلام کې درواغ ناروا دی.
بلخوا غنو افغان شخصیتونو د ملا فضل الرحمن په سرګندونو نیوکه کړي او باور خوده لید چې طالبان بعد دغه خبر وضاحت ورنکړي شي. په دې اړه عام طالبان هم خاموش ښکاري او پر اکسپانه د دوی بحثونه خي چې د نظر په سرګندولو کې بې وسه دي.
دویم علما علما د مون سر ستوري دي، بیا خاص کر محترم شیخ الحدیث والقران علامه فضل الرحمن حفظه الله، نو دا خو بیا بیخي ډېر محترم عالم ده. په دې باره کې زه هم که معمولي داسې خبر اغسي از خدا نه خواسته خوله به دې کاګاسي مولوي صاحب محترم ګزان به دې وهي، نو دغه شي کې ډېر محتاط اوسېږه او دا صلاحیت خو نه پوهېږم ته به یې لرې مونږ خو یې نه لرو. ولا جنرال صاحب،
بسې موږ او تاسو باید د حق خبره وکړو. موږ هم کوشش ډېر کوو، ډېر زیات کوشش کوو چې په ډېرو مسایلو تیر شو، ځکه موږ وایو چې دلته نظام ده، پالیسي ده، حکومت ده، او کوشش کوو. یعنی دا اسلامي او شرعي خبره هم ده چې ځینې مسایل هغه باید پرېښودل سي، د علیا مسایلو په خاطر باندې چې دلته د اسلامي نظام استحکام ده، د اسلامي نظام شتون ده، د کلکوالی ده. خو ځینې مسایل داسې وي چې هغه باندې بیا سترګې پټول هغه بیا ډېر زیانونه لري، ډېر نقصان لري.
ګڼو فعالانو بیا ویلي شاید د تیر په څیر طالبان دا ځل د ملا فضل الرحمن په اړه هم وایي چې څرګندونې مهمې نه دي، خو دوی کابل ته د سفر پر مهال ملا فضل الرحمن ته د طالبانو د ورکړي پروتوکول ویډیو خپره کړي او ټینګار یې کړی چې دا سړی طالبانو ته مهم نه وایي، دوی ولسمشر هومره پروتوکول به یې کابل کې نه ترلاسه کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د اروپایي څانګې مسؤلانو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي په فرانکفورت کې د افغانانو د لاریون پر مهال د پاکستان بیرغ راغورځول په خپل د پاکستان دسیسه و چې دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي. دغه سرچینې ازادي راډیو ته زیاتوي د بیرغ راغورځون کې دومره روزل شوی کس و چې په 30 ثانیو کې خپل عمل سرته ورسوه او په بهرنۍ نړۍ کې د افغانانو د لاریونو د بدنامولو ناکامه هڅه وکړه. دغه سرچینه وایي پاکستانی سفارتونو نه خبر شوی دي چې غواړي افغان لاجنوال په زور له تشدد نه ډک عمل ته وهڅي او بیا یې د پاکستانی رسنیو د پراخو تبلیغاتو له لارې د بدنامۍ پروسه پیل کړي. د سرچینه وایي د فرانکفورت د پیښې په وړاندې منظور پښتین د پی ټی ایم دریز اعلان کړی دی او دوی به په دې اړه رسمن نوټ څه ویل ونه غواړي، خو په اروپایي هیوادونو کې باید د پاکستان د سفارتونو ټولې هغه دسیسې ناکامې کړي چې د پی ټی ایم لاجنونو او د 11 اکتوبر د قومي عدالت د بدنامولو لپاره یې جوړې کړې دي. بلخوا د لاریون یو شمېر ګډونوال وایي د فرانکفورت د پیښې ترسره کوونکی هغه پاکستانی و چې د افغانستان په جیلي تذکره اروپا ته راغلی. د غرض یو شمېر افغانان هم ټینګار لري چې پاکستان د افغانستان د ملي بیرغ د بدنامولو لپاره پراخه پروسه پیل کړي او دې کار لپاره یې د خپل بیرغ د توهین موضوع کارولې تر څو پښتانه له لویو مسایلو څخه په کوچنیو موضوعاتو او ملي سپکاویو کې بوخت کړي.
په فرانکفورت کې د افغانانو لاریون چې د شهید ګیلمن وزیر سره د شوی ظلم په غبرګون او د پی ټی ایم په ملاتړ ترسره شو، په هغه کې د پاکستان د بیرغ راښکته کول کاملا یو دستوري عمل و. د لاریون له ټولو ګډونوالو موږ پوښتنه وکړه او هیچا هم د دغه عمل ترسره کوونکي نه پیژندل. موږ هڅه وکړه چې دغه کسان ونیسو، پولیسو ته پلاس ورکړو تر څو په راتلونکي کې څوک دا ډول ناسم عمل ونه کړي، خو بدبختانه په دې بریالي نه شو. له پوښتنو او ګرویګنو وروسته دا معلومه شوه چې دا خلک له پیله د لاریون ګډونوال نه ول، یوازې د لاریون په هغه وروستیو شیبو کې رالیږل شوي او دغه چاره یې ترسره کړه. وروسته له هغه بیا هم له سیمې ورک شوه. نو ویلی شو چې دا کار یو دستوري عمل و. زه په کامل باور سره ویلی شم چې دا کار د پاکستان د شومو پلانونو له جملې څخه یو پلان و، تر څو په همدې توګه د افغانانو غږ تت کړي، د دې لاریونونو رنګ کم کړي او که وتوانېدل دوی شاید دا هڅه هم وکړي چې د دا ډول لاریونونو مخنیوی وکړي.
دلته په برېټانیا کې موږ دوه دانې لاریونونه د پاکستان په خلاف باندې وکړه. دواړه لاریونونه د لندن ښار د پاکستان سفارت مخې ته وصول. په دواړه لاریونونو کې د پاکستان کونسلر او سفیر دا کوشش کوو چې د موږ د لاریون د مخه ونیسي، خو دوی په دې باندې ونه توانېدل. په اولنی لاریون کې به تاسو یو ویډیو کلیپ کتلی و چې د دوی کونسلر په یو بوټ باندې لګېږي. دې نه مخکې چې دغه د بوټ وار وسي، د دوی کونسلر راغی ودرید او دا خبره وکړه چې نه یوازې ګلمن وزیر موږ په شهادت رسولې به ټول پښتانه قتل سي بیا غنه پس د اوبو وار وکړو ځوانان راغله د په بوډ باندې وشته په دوه ملاریون کې اندغه د پاکستان سفیر او کانسلر یو چاته پیسې ورکړې وسغه الکان په سپین مټر کې راغله او سکل ودرېدل د لاریون مخې ته نو پولیس راغله ګاډی یو څنګ ته ځوانان تراکته کړ په ګاډی کې چاکوګانو نو دوی دغه رقم ته خلکو ته پیسې ورکړي دوی دغه رقم ته خلک راجیږي استمنګ د لاریونونو د مخه ونیسي دلته په برېټانیا کې اوس موږ غواړو چې دغه کله په اولنی لاریون کې د خبر وکړنی وازی د ګلمن وزیر په شهادت رسو بیا ټول پښتانه قتل سي موږ غواړو چې دوی دلته محکمې ته کش کولی هغه خبرې یو د پولیس افسر چې هغه د باډي کیمرا دوی سره وي په هغې کې ثبت شوی دي
او داسې ښکاري چې د طالبانو تر واک لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه او اداري ګډوډۍ لا هم د ادارې د رئیس ملا متی الحق خالص له منفقۍ وروسته حل شوي نه دي له دې ټولنې نه ازادي راډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې نوي رئیس شهاب الدین دلاور له دغې ادارې نه د جمهوریت د وخت او د اوسنیو طالب چارواکو لخوا ګمارل شوي ټول رئیسان له دندو ایسته کړي دي سچینې ازادي راډیو ته ویلي د شهاب الدین دلاور کسانو ټول زاړه رئیسان په کودتایي ډول له ادارې شړلي په داسې حال کې چې زوړ رئیس به یې له لاسه ونیول له اتاقه به یې وویسته او پر ځای به یې بل رئیس کېنوه سچینې ادعا کوي چې نوي مقرر شوي رئیسان ټول د شهاب الدین دلاور د کورنۍ کسان دي په شړل شویو رئیسانو کې د املاکو رئیس د لوجستیک رئیس مالی رئیس د تفتیش رئیس د دفتر رئیس هغه کسان دي چې د مقررې ډیره لږه موده شوې وه خو پر ځای یې شهاب الدین دلاور د قانون وزارت نه راوستي کسان ټاکلي دي چې په دې کې زمان او نږدې خپلوان هم شامل دي په نویو مقرر شویو کسانو کې د یار محمد فاروقي په نوم هغه کس هم بیرته د هرات د زون رئیس ټاکل شوی چې موده وړاندې د سرې میاشتې مخکنۍ طالب رهبرۍ د شپږ ویشت لک افغانیو د فساد په تور له دندې ایسته کړی د طالبانو د سرې میاشتې ادارې د ازادي راډیو له هڅو سره سره په دې اړه رسمن کوم ځواب ورنکړ خو تر دې وړاندې په دغه اداره کې د ازادي راډیو د راپور په اساس د اختلافاتو له امله ملا متی الحق له دندې لرې شو او د ملا ترابي اختیارات هم کم کړی شول خو د ټولنې د رئیس په توګه شهاب الدین دلاور له قانون وزارت څخه راوستل شو او د چمن او سپین بولدک خلک وایي پاکستانی حکومت ورسره د مذاکرات په نوم دوکه کړې ده او د 11 اکتوبر لپاره د پښتنو د قهر د کمولو په مخه د چمن پر لټ رخصت کړې ده مګر د دروازو د خلاصولو ژمنه یې پوره نه کړه څو ورځې وړاندې له پرلتوالو سره د پاکستانی مذاکراتي ټیم غړي عنایت کاسی وویل د چمن د پرلتوالو اساسي غوښتنې ټولې منل شوې دي او د چمن دروازه به په تذکره او شناختي کارډ د تګ راتګ لپاره پرانیستل شي خو د څو ورځو په تېرېدو ځایي خلک وایي دا هسې یوه دسیسه وه چې د پاکستان حکومت وګټله
زه پاسپورټ باندې راغلم کوم شنه پکې ډېر څوک نه راغله کول فورن دې نه ځواب تذکر څوک نه لکول دروازه خراب وګرځول به ته واپس راغله کول او دا خواسم اوس شنه کار باندې څوک نه پېښو بل به سایوان کوم ډېر خلک ورته ناس وڅ چات چاته اجازه نه ورکوش کړی
موږ فورن خبر چې لاري له دلته واده را سکی دا دوی زنار نه روان کړی دا هغه چې وراله نه پېښو واه په تذکرې والا نه پېښو نه بولد تذکرې پېښو نه درول بند و دې خاطر نه راو پاسپورټ والا ایلو پاسپورټ والا
د پاکستان په خوانی لنډمهاله حکومت چې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه هم پیل کړې وه ورسره هم مهاله د 2023 کال د اکتوبر په پیل کې ویلي چې پر چمن تورخم او انګور ډبه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه غواړي د پریکړې د سیمې د خلکو او د کارګرو کلک غبرګونونه وپارول او له هغه راهیسې سلګونه کسانو خپل کارونه پرېښودل او په اعتراضي پرلت کې ګډون وکړل او له پاکستاني ملیشو سره څو واره خو ډبه هم راغی
خو داسې خبرې پر میډیا ته راووتلې یا رسنیز سوې چې په هغه کې دا ویل کېږي چې دروازه د نورو ټولو خلکو دپاره که هغه د چمن وي که د سپین بولدک وي که د کوټې وي که د لوی کندهار وي د هغو پر مخ باندې یوازې په پاسپورټ باندې خلاصه ده اما 15,000 کسان د لغړیانو په نامه باندې چې لغړیان دوی هغه کسان ته وایي چې د چمن څخه غوټي یا کوم سامان وړي د ویش منډۍ ته او د ویش منډۍ څخه سامان راوړي د چمن ته نو د دغو دپاره یوازې چې هغه هم پخوا کې د دوی رجستریشن سوی او دوی د لغړي احتیاط کارډونه لري د هغو دپاره به پر شناخت کارډ او تذکره باندې دغه دروازه تګ او راتګ کولی شي
او په کارونو کې تر اوږده ځنډ وروسته چینایانو ایله اوس د مس عینک کان د سړک جوړولو چارې په ظاهري ډول پیل کړي په دې اړه جوړو شویو مراسمو کې ګڼو طالب او چینایي چارواکو ګډون او ویناوې کړې دي خو ټینګار یې کړی چې تر اوسه د یادې پروژې ډېر وخت ضایع شوی مګر له دې وروسته یې چارې باید چټک شي د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر ټینګار کړی چې د مس عینک پروژې د تطبیق په وړاندې دا مهال هیڅ نو امنیتي او سیاسي خنډ نشته او ټول شرایط چمتو دي. نوموړي زیاته کړې افغانستان بانک مکلف کړی دی چې د پیسو د انتقال په برخه کې له ایم سی سي چینایي قراردادي کمپنۍ سره لازم همکاري وکړي.
د دې لپاره په داخل د افغانستان کې کافي مواد او ذخایر وپېژندل شول چې دا ستونزه نوره کاملا حل شوه. د چین هیواد اطلاعاتو د مهینده تګ امید راکوي چې د پروژې عملي چارې به ژر پیل شي.
دغه کان یوازې په خپله په قرارداد کې نه دی شامل، بلکې یو پراخه زیربنایي لړۍ ده چې د زیربنا د لارې او د نورو ریل پټلۍ، برېښنا او داسې نورو اړخیزو زیربنایي کارونو اړتیا هم شته. آیا دغه ټول په دې قرارداد کې شامل دي که نه دي؟ نړیوال رقابت بل اړخ دی. د په یو اړخیزه توګه د افغانستان د سرچینو ورکول یو نړیوال قدرت ته تبن چې د نورو رقیبو او سیالو لویو قدرتونو مخالفت راپاروي او دا د افغانستان د سیاسي، امنیتي او ملي ثبات لپاره ښه خبره نه ده.
ایم سی سی کمپنۍ په 1903 نوي کال کې د حامد کرزي له حکومت سره د مس عینک کان د استخراج تړون کړی و، خو سره له دې چې د ډاکټر غنی حکومت له دې تړون سره موافق هم نه و. چینایانو په یوه او بله بهانه د کان د استخراج چارې تر نن ورځې پورې ځنډولې وې. د لوګر پخوانی والی په دې اړه یو ام مرکه کې ویلي چین به د مس عینک په کان هیڅکله د استخراج چارې پیل نه کړي، ځکه چین غواړي د ټولې نړۍ پر مسو خپل انحصار غښتلې کړي او د افغانستان د مس عینک کان چې اوس له چین سره دی نه استخراج. چین په دې ډاډه کړی دی چې د مسو د نړۍ ټول قیمتونه په خپله خوښه وټاکي.
د عینکو کان چې په تېر جمهوریت کې قرارداد شوی و، هغه ژمنې چې د چینایي لوري افغان حکومت ته ورکول شوې وې تر سره نشوې. دوهمه خبره دا ده چې هلته تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي راووتل. دغه تاریخي آثار او د تاریخي ټاټوبو د پیدا کېدلو په پایله کې هلته کارونه ودرېدل. اوس مهال د دغه کان یا د دغه مسو استخراج دا یو غیر قانوني عمل دی، ځکه چې اوس مهال په افغانستان کې یو مشروع او قانوني حکومت وجود نه لري. همدارنګه هلته چې تاریخي آثار او تاریخي ټاټوبي دي، د دې ساتنې په اړه باندې هم کوم تضمین نشته دی. هغه پروسه لا تر اوسه پورې پای ته نه ده رسیدلې.
دا مدنونه د هیڅ ډلې ټاپلې نه دي. په کافي اندازه دا مدنونه غلا شوي دي. دا مدنونه دی ولس حق ده. د دغو قراردادونو په حق لا باید طالبان دی ولس سره خبرې وکړي او ریفرندوم وکړي چې ولس په دې کې څه نظر لري. دا به لوی تاریخي بشري جنایت وي چې پرته له دې نه چې ولس خبر نشي دغه معدن چین استخراج کړي. او چین هغه هیواد ده چې په هر هیواد کې د معدنو پاک لا کار کړی ده. زه په ډاګه وایم تر هغو به چین د افغانستان سره دوستي کوي چې په معدنو کې څه شی پاتې نه شي. 200 کاله وروسته به افغانان د چین غلامان شي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو د تیر ونې لنیوکو ډک بحث دا و چې د جنوبی پښتونخوا ملت پال سیاستوال محمود خان اڅکزي پښتونخوا د پاکستان حصہ بللې ویل دي. د دې سیمې خلک له خپل پاکستانی پاو سره تقابل نه غواړي. هغه دا خبرې ورسره لاغې د بي خبرې کړي ویډیو لاله وکړي چې منظور پښتین یو بار بیا د اکتوبر په 11مه د شاوخوا څلويغ زره پښتنو سیاسيونو فعالانو او استادو د جرګې راټولولو اعلان وکړ. کته محمود خان اڅکزي په دویمه ویډیو باندې کې ټینګار کړی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې پښتانه په جبر دوا هیوادونو کې تقسیم کړی شي او د دې څرګندونې ناسمه تعبیر شوی، خو د ټولنیزو رسنیو د فعالانو غوسه لا هم سره شوی نه ده. پر هغه د کوزي جنوبي او بری پښتونخوا مخبرو څیرو د دغو څرګندونو لامل توندې نیوکه کړي او ټینګار کړی چې خشوه د 11 اکتوبر د لوی جرګې تر راټولېدو وړاندې ځینو ملتپالو سیاستوالو خپل بیانې روښانه کړي. په ټولنیزو رسنیو د تیر اونۍ تون باسونه له کراچۍ نه د زابل شاجوی تتلیلی پیر هم جوړ کړی و چې ځایي خلک یې د هرکلی لپاره آن پښو ته ورپرېوتل. په خبره شوی ویډیو کې لیدل کېږي چې دغه پیر د شاجوی ولسوالۍ د څو هغو کلیوالو لخوا بلل شوی او هرکلی کېږي چې په اردو ژبه لږ تر لږه غږېدلی شي. ګڼو د ټولنیزو رسنیو کارونکو د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته افغان خاورې ته د پاکستاني مجهول الهویت پیرانو تګ راتګ زیات شوی بللی او ویره یې ښودلې چې په خرافاتو کې د افغانانو د بندولو درنې دسیسې جوړې شوې دي. خو نورو فعالانو بیا په هغو افغانانو نیوکه کړې ده چې ولې پاکستاني پیرانو ته د افغانستان د سفرونو دعوت ورکوي او ولې د دین او نوي نړۍ د خرافاتو ضد پوهاوی نه دومره ناخبره پاتې دي. بلخوا د باړې په پیر مشهور دغه سندي پیر چې په شاجوی ولسوالۍ کې خپل مریدان ندرنی ملوستیاوي هم خوړلې وي له سختو نیوکو وروسته د طالبانو امر بالمعروف لخوا نیول شوی او په تورخمې د اړولو او شړلو ویډیو هم نشر شوې ده. او په پاکستان کې بیا د تیرې اونۍ ګرمه ټولنیزه موضوع دا وه چې د ښځو سرسخته مخالفه او هغوی ته پرله پسې مجالسو کې په توهین آمیزه خبرو مشهور پاکستاني ډرامه لیکونکی خلیل الرحمن قمر د څو ښځو لخوا کور ته بلل شوی او له وهلو ټکولو وروسته یې په ویرانه کې غورځولې. خلیل الرحمن قمر چې ګڼو خلکو له ښځو د نفرت له امله رواني ناروغ باله دغه تیره میاشتې هم یوې میرمنې ته په ټلویزیوني برنامه کې توهین کړ. خو تازه دوه میرمنو چې ځانونه ورته مینهوالې معرفي کړي دي د شپې کور ته بللې او هلته یې په 1400 ښځو او نارینهو یو ځای ډبولی دی. کله چې خلیل الرحمن قمر پوښتل شوی ولې د شپې لخوا د چا کور ته ورغلی وي جواب یې دا و چې د سترګو د خرابوالي له امله ډاکټر د ورځې له ګرځېدو منع کړی و.
او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانوں مار دیا. یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. ایک بندے کا نام انہوں نے ہیکر رکھا, وہ ہیکر مجھ سے موبائل لے کے میرے سامنے اس طرح بیٹھا دیکھ رہا تھا, اینڈ ہی واز ٹاکنگ ٹو می, اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پیسے دے دو تو بچے تھے جان بچ جائے گی.
او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې که څه هم له کار نه تیښته او ژر د تقاعد غوښتنه په یو شمېر هېوادونو کې د خلکو عادت دی, خو په امریکا کې به داسې ښځه هم شته چې نوي کال وشول مسلسل کار کوي او په 104 کلنۍ کې لا هم تقاعد اخیستلو ته راضي نه ده بلکې د مرګ تر ورځې پورې کار کول غواړي. ورجینا اولیور چې د امریکا په ماینا ایالت کې اوسي له نوي کلونو راهیسې د سمندري ژویو په ښکار بوخته ده تر دې چې د خپل کار جواز یې څو ځله تمدید کړی هم دی. هغه ویلي له نوي کلونو راهیسې د سمندري چنګاخونو د ښکار دنده مخته وړي تر دې چې یو اتیا کلن زوی یې میکسویل هم ورسره لا تر اوسه په کښتیو کې د ښکار په نیت سهار وځي. دغه مور زوی اونۍ کې درې ورځې کار کوي. کله چې د کار ورځې وي نو د شپې په 3 بجو یا هم په 5 بجو د کار په نیت راپورته کیږي, میک اپ کوي او د خپل کار سامانونه برابروي. ورجینا اولیور وایي لومړی وار 8 کلنه وه چې له خپل پلار سره د چنګاخونو په ښکار وتلې وه, خو په ټول ژوند کې سیګرټ یا الکول په خوله نه دیخي ځکه تر اوسه په لوړ عمر کې هم ضعیفه نه ښکاري. د ابشارونو شرار د مرغانو چغار او له موسیقیت نور ډیر څه به له طبیعت اوري, خو نن درته د یو داسې جهیل یا د ولاړ اوبو د ډنډ معرفي کوم چې ځانګړي موسیقیت نه ډک غږونه ترې پورته کیږي. د لاګونا ډیل ماولی جهیل د خپل دغه موسیقیت له برکته اوس په سندرغاړي جهیل مشهور دی چې د چیلي هیواد په یوه واورینه غرنۍ سیمه کې پروت دی. د چیلي د مرکزي پوهنتون څېړونکي وایي دا غږونه داسې دي لکه د فضایي مخلوق موسیقي, خو اصلیت یې دا دی چې له جهیل نه له موسیقۍ دغه ډک غږونه د واورینو تختو د ماتېدو یا هم پکې د درزونو پیدا کېدو له امله راپورته کیږي. د څېړونکو په وینا د دغه جهیل لاندې د آتشفشاني غرونو لړۍ اولیکه هم پرته ده او په جهیل کې د واورې سترې تختې هم د همدې له امله ماتېږي یا درزونه کوي چې وروسته موسیقیت پیدا کوي. دغه آوازونه له نږدې نه داسې عجیبو بوبنونکي هم دي چې که څوک یې له نږدې اوري او حس یې کړي خامخا یې د بدن غړي ورته لرزه نیسي او د بدن ویښتانې درېږي. او د وسلو د تولید راجمع کولو په سیالۍ کې د ځل برېټانیا له نورو څو ګامه مخته تللی او د نور په سرعت د لیزر په مرسته د اهدافو د ویشتلو لومړۍ تجربه یې کړې ده. د برېټانیا دفاع وزارت وایي د دې وسلې لومړنۍ ازمایښتي استفاده یې له یو نظامي موټر نه وکړه او په لیزر بیم وسله یې چې 1 کیلومتر وړاندې هوا کې روان ډرون ویشتلی دی. د برېټانوي چارواکو په وینا د دې لیزر وسلې یو ډز ورته د چایو لوی پیالې هم ارزانه پریوزي چې راتلونکي کې به د مرمیو کارونه ورسره بیخي کمه شي, خو اټکل چې تباهي به هم ورسره زیاته شي. د برېټانیا پوځي سرچینې وایي که پوځ ته د دغه وسلو د کارونې اجازه ورکړل شوه نو د امنیتي ګواښونو په دفاع او مخنیوي کې به د اهدافو ترلاسه کول ورته بیخي اسانه ورزانه شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او برېټانیا تر دې وړاندې په پوځي لیکو کې له مصنوعي ځیرکتیا د برخمنو روباټونو د شاملولو هڅې پیل کړې وې او امریکا بیا داسې جنګي الوتکه جوړه کړې ده چې مصنوعي ځیرکتیا یې له انسانانو هم د اهدافو نښه کولو کې وګټله. په همدې سره د نن ومه ورځ امنان غاړم هر اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید چینواري سره مه هېروئ.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.